مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وي، مونږ هلته هغوی ته اکیډمیانې جوړې کړي. چې زه تاسو ته ډیر ښه مثالونه درکولای شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار. دغه راز تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کړه. ته دې بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې، په میدان وردګو کې، په لوګر کې د کرکټ اکیډمیانې جوړې کړي. که میدانونو ته راشو نو مونږه کافی میدانونه لرو، چې په هغه کې د ننګرهار کې دوه میدانه لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، په کونړ کې لوبغالی لرو. په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو. او د خوښۍ ځای دا دی چې تیر کال مونږه په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ کړ، او سږ کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان هغه چارې تقریبا بشپړې شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر پخوای لږ کارونه شوي، نیمګړی پاتې و، هغه مو سږ کال تکمیل کړ. سږ کال راتلونکي پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دیا به پکې ترسره کیږي، له خیره اکیډمي مو هم ورسره ترڅنګ جوړه کړه. پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې، په کاپیسا کې، په ځینو ځایونو کې پخوانی اکیډمیانې وي، هغه ورغولې، نفر هم ورته استخدام کړه چې ساتنه وکړي. تقریبا که درته ووایم په دغه تیرو سو کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانې، دغه راز په 15 میدانونه مو جوړ کړ. او کوم میدانونه چې موږ پخوانه لرو هغه مو لا ډېر معیاري کړه. مونږ په کندهار کې میدان لرو، مونږ په هلمند کې میدان لرو چې دا مهال پکې د میرویس نیکه 3 ورځنۍ سیالۍ روانې دي. مونږ په زابل کې میدان لرو چې 2 ورځې وړاندې مونږ د کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ صفحې نه ځینې ویډیوګانې خپرې کړي. نو تقریبا مونږ په هر زون کې، په هر سمت کې کافي میدانونه لرو. او که تاسو مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي، نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېرې زیاتې دي، خو زموږ به اول هدف دی چې مونږ په ټولو زونونو کې ښه میدانونه ولرو، معیاري کړو. لکه مثلا که د سږ کال د نوي کال پلان درته ووایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې پې خبرې کړې وې چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظه خو ټول معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېرې اسانتیاوې پکې، ځکه څومره چې ته فیسلټیز او اسانتیاوې پکې جوړوی شي نو هغومره د لوبغاړو دپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په 4 زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو، چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی دی، په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی، او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې مونږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نیشنل T20 سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
یو شمېر خصوصي اکاډمۍ هم جوړې شوې، آیا تاسو ورنه څار لرئ؟ او د دې او د کرکټ بورډ لخوا چې کومې اکاډمۍ جوړې شوې دي، توپیر په څه کې دی؟
ملي اکاډمۍ هغه اکاډمۍ دي چې زموږ د افغانستان کرکټ بورډ له لوري جوړې شوې دي. موږ ورته روزونکي ګمارلې دي او هغوی هلته لوبغاړو ته مسلکي روزنه ورکوي. تر څنګ بیا په یو شمېر ولایتونو کې خصوصي اکاډمۍ هم فعالیت کوي. که تاسو زه به د 100 ولایتونو شمېرې درته ووایم، نور خو ډېرې زیاتې دي. په کابل کې تقریبا 14 خصوصي اکاډمۍ دي، په ننګرهار کې تقریبا 10 دي، په خوست کې 4 اکاډمۍ دي، دغسې په نورو ولایتونو کې هم اکاډمۍ شته، 1-2. نو دوی هم ښه فعالیت کوي، او د کرکټ بورډ هغه کنټریبیوشن بیا دوی سره دومره دی چې کرکټ بورډ هر کال د ظرفیت لوړونې په برخه کې مونږه ورکشاپونه دایره، او هغه کې بیا د ملي اکاډمۍ کوم روزون کې چې دي یا نور تخنیکی سټاف دی، هغوی ته هم ټریننګونه ورکوو. او دغه خصوصي اکاډمۍ چې دي د دوی روزون کې هم راغواړو، یو عمومي ازموینه اخلو، او دوی ته هم په دغه ورکشاپونو کې د زده کړې یو ښه فرصت برابرو. نور د دغه خصوصي اکاډمۍ په منظم ډول باندې نظارت هم کیږي، او مونږ د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې هم کار کوو.
اکاډمۍ د لوبغاړو پر روزنه کې څومره مهمه تمامې شوې دي؟
نو د دې پټوله کې د اکاډمۍ شتون ډیر مهم رول لري، ځکه کله چې یو ځوان غواړي چې هغه مسلکي کرکټ زده کړي، نو هغه د اکاډمۍ ته رجوع کوي، دلته خپل هغه مسلکي کرکټ پیلوي. نو اول خو اکثره ځوانان ټینس بال نه پیل کوي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ټینس بال هم ډیر زیات دی، بیا کوم چې غواړي مسلکی کرکټ ایز ا کیریئر انتخاب کی مسلکی کرکټ زده کی هغه بیا اکیډمۍ ته رجوع کوي نو اکیډمۍ کې چې لوبه وکړي ځینې ډېر لږ وخت کې ډېر څه زده کوي ځینې هغه طبیعي وړتیا ټیلنټ زیاتې نیچرل ټیلنټ هم ډېر زیاتې نو د دغه اکیډمۍ له لارې دوی بیا کلبونو ته لاره پیدا کوي دغه اکثریت اکیډمۍ خپل کلبونه هم لري نور کلبونه هم په هر ولایت کې هر کال زمونږ په څومره ولایتونه چې دي او په دغه کې بیا د ولایتي امیریتونه مونږ لرو په هر ولایت کې مونږ د کرکټ امیریت لرو نو دغه کلبونه رسمن د اړوند ولایت سره ثبتېږي او دا د کورنی کرکټ پیل د همدغه کلب لیول کرکټ نه کیږي نو کوم لوغواړي چې دغه اکاډمۍ ته راځي مسلکي کرکټ زده کوي بیا د کلب برخه ګرځي کلب لیول کرکټ کوي نو هغه کلب لیول کرکټ کې چې کوم لوبغاړي ښه پرفارمنس کوي هغه نه بعد تر هغې کچې پورې په دې ولایت په داخل کې دغه سیالۍ ترسره کیږي بیا هغه نه بعد ولایتي سیالۍ پیلېږي چې د هغې نظارت او تنظیم ټول بیا د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري کیږي نو دغه لوبغاړي چې په کلب لیول کې ښځه لیږي دوی بیا راځي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته هغې ځینې هلته چې ښځه لیږي پرفارمنس کوي دویمه درجه ولایتي سیالیو ته راځي له هغې وروسته تری ډی یا درې ورځنۍ د زونونو په سطح سیالۍ چې دا اوس په هلمند او کندهار کې روانې دي د هغې وروسته بیا فرسټ کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پسې لسټې 500 ورځې سیالۍ دا هماغه د کورنی کرکټ هغه سایکل دی یا هغه بهیر دی چې ځوان لوبغاړی د اکاډمۍ نه پیل کوي او خپل وړتیا زحمت همدې په اساس مخکې ځي څوک چې څومره ډېر زحمت باسي څومره ډېره وړتیا پکې هغه ځان ته زر لاره پیدا کوي نو هغه بیا همداسې مخکې راځي بالاخره د شپږیزې په څیر د تیر کال موږ نیشنل ټی ټوینټي قشتېپه لرله په هغه سې مهمو سیالیو کې دوی لوبیږي او هلته هم چې ښه ولوبیږي دغه ټول د کورنی کرکټ سایکل کې چې دوی په دوامداره ډول پرفارمنس وکړي بالاخره الف لوبډلې ته چانس ورته پیدا کیږي کوم عمرې د 19 کالو کمی په 19 کلنې لوبډلې کې انتخابیږي او الف لوبډلې نه تاسو پوهیږي بیا زمونږ نو هغه ځوانان چې په الف لوبډله کې ښځه لیږي هغه ته بیا د وخت سره ملي لوبډلې ته لاره پیدا کوي او چانس ورکول کیږي نو دغه اکاډمۍ رول ډیر مهم دی ځکه دا د مسلکي کرکټ پیل دی او همدې ځینې یو لوبغاړی هغه د کیریئر شروع کوي.